اوریدونکو د مشاله دیو په روان خبرونه کې د خپل کوربا اسرائیل لمومن سلامونه ومني هله لرم چې رو جوړ وستي او وخت ورځي درې بجې شوي نن د زیارت ورځ د 2018 کال د نومبر میاشتې لسمه نیټه ده په دې غړي چې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو او په وروستۍ نیمایي کې اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم دراورو خو لومړی ورځو احمد شاه زمي ته چې تاسو ته د سر تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سرچکی په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو مشرانو د یو جرګې پر مهال له افغانستان سره د غلام خان پولې پر پرانستو غوښتنه کړې ده. د پولیسان وزیر اعلی ویل چې د کوټې پر سیویل روغتون او د پولیس پروزنیز مرکز یې د ځانمرګو بریدونو په تور درې کسان نیولي دي. او د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ نن په لومړي ځل سپینې ماڼۍ ته ځي او د اوسني ولسمشر باراک اوباما سره به ملاقات کوي. اوس بشپړ خبرونه. په شمالي وزیرستان کې د اوتمنځو مشرانو د پاکستاني پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په یو جرګه کې له افغانستان سره د تجارت په مخه د غلام خان پولې پرانستو غوښتنه کړې ده. په دغه پرونی جرګه کې د یادې سیمې پر پولیټیکل چارواکو سربیره د پوځ لوړ پوړي چارواکي هم موجود ول. جرګې ته د وینا پر مهال د اوتمنځو یو مشر ملک نصر الله خان وویل
دا تجارت یو چې دی دا غږ سخت په تکلیف دي ځکه چې پیسې یې شروع شوې دي افغانستان هم سره کاروبار کړی دی دا لیار چې په څه طریقه وي دی دا خو څه ډول د طریقه ورته جوړه ده کمیټه چې مشروع منده ته داسې جرګې یا کې تا ګورته خبره وي چې تاسو سره منډه وایي چې دا لیار جوړ شي.
د 2014 کال په جولای میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسوال پر ضد د پوځي عملیات په نتیجه کې څه د پاسه لس لکه خلک به کور کړل سیول چې زرګونه کورنۍ د محل په افغانستان کې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند تیروي. په دا وروستیو کې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ تر ترنګلتیا رامنځته کېدو وروسته د نور سرحدي لارو تر څنګ غلام خان لاره هم د آزاد تګ راتګ لپاره تړل شوې او یوازې هغو خلکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي چې د سفر کولو قانوني اسناد ولري. د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري ویل دي چې د کوټې پر سیول روغتون او د پولیسو پر روزنیز مرکز یې د ځانمرګو بریدونو په تور درې کسان نیولې دي. نوموړي دا خبر نن په کوټه کې د لوبو په اړه جوړ شوی وی غونډه ته وکړه. د نوموړي په وینا د پولیسو روزنیز مرکز پیښې د پلټین لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی دی.
چکم خلک د پولیسو د زده کوونکو پر مرکز او د سیول اسپیتال په برید کې تورن وو. دا غوډ واړو بریدو ماستر مایند یا ترتیب کوونکی او چا چې وزن مرګو کسانو ته دلته ځای ورکړی وو هغه مجبور ول او خپل منطقي انجام ته به ورسوو.
سناولا زهری زیاته کړي د وسلوال ډول پر ضد به تر هغه وخت عملیات روان وي تر څو یو وسلوال هم پاتې وي. په دا وروستیو کې د کوټ پر سیول روغتون او د پولیس پر روزنیز مرکز په ځانمرګو بریدونو کې تر سل زیات کسان وژل سي ول چې زیاتره وکیلان او په پولیس کې نوي ګمارل سوي ځوانان ول. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج ویل دي چې امریکا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر مسله د منځګړي رول لوبوي نو پاکستان به د دې پریکړې هرکلی وکړي. د پاکستان سرکاري راډیو د سرتاج په حواله وایي چې پاکستان به د امریکا نوی سیاسي مشرتابه په کشمیر کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبروي. نوموړي دا هم ویلي چې د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ تجارتي اجنډا راوړې ده او د امریکا د اقتصاد په بحالۍ سره د نړۍ اقتصاد هم بحالېدای شي. د افغانستان د انتخاباتو د غوراوي کمیټې شپږ ډیر کسان ولسمشر اشرف غنی تور پیژندلی تر څو له دې ډلې څخه اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره وټاکي. د دې لیست په اړه چې تیر مازدیګر ارک ته سپارل شوی د ولسمشر مستیال ویان د واخان مینه پال نن مشال راډیو ته وویل چې دا مهمه پروسه ده او د ښو نتیجو ترلاسه کولو لپاره باید په دقت سره کار پر وسي. نوموړي دا ونه ویل چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي خو ده زیاته کړه چې ولسمشر به له هر غړي سره مرکې وکړي او شاید دا مرکې د بهیر د بشپړ شفافیت لپاره سنوی سره هم شریک کړل سي. چارواکي وايي کوم کسان چې دواړو کمیسیونونو ته معرفي کیږي هغوی به په کمیسیونونو او د کمشنرانو د واک او صلاحیت په برخو کې اصلاحات راولي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. تیر شپه د امریکا له بوسټن څخه واخلې تر لاس انجلس پورې په زرګونو خلکو د دې هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې په غیر متوقع توګه د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. مظاهرې زیاتره پر امن وي خو په ترافیک کې ستونزې رامنځته کړې. مظاهرچیانو د ټرمپ پر ضد کتبې په لاسونو کې نیولې وې چې د هغه لخوا پر کډوالو د بندیز او د لژکیو ډلو او مسلمانانو پر ضد د نوموړي د بیانونو خلاف نارې پر لیکل شوې وې. دا مظاهرې سربیره پر دې وسوې چې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلینټن په انتخاباتو کې خپله ماتې ومنله او ویل چې امریکایان باید ټرمپ ته د هیواد د مشري کولو موقع ورکړي. د نیویارک په منهټن سیمه کې د ټرمپ ټاور مخ ته په زرګونو مظاهرچان راغونډ سوي ول، چېرته چې د ټرمپ کور هم دی. په منهټن پارک کې بیا په سلګونو نور مظاهرچانو هم چیغې وهلې چې ټرمپ زموږ ولسمشر نه دی. پر دې سربېره په شیکاګو، ویرجینیا، نبرانسکا، اوماها، سیاتل او یو شمېر نور ایالتونو کې هم په زرګونو خلکو د ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړې. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په لومړي ځل سپین ماڼۍ ته ځي او د اوسني ولسمشر باراک اوباما سره به ملاقات کوي. نوموړي ته دا بلنه اوباما تر هغه څو ساعته وروسته ورکړه کله چې دی د سې شنبې په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی اعلان شو. اوباما تېره ورځ په خپله وینا کې وویل چې له ټرمپ سره پر زیاتو اختلافاتو سربېره به هغه ته بې له ځنډه د واک سپارلو لار هواروي.
The peaceful transition of power is one of the hallmarks.
نو موري وای پسولیز ډول د واک انتقال زموږ د جمهوریت مهمه نقطه ده او پر اتو کوڅو میاشت کې به موږ ټول نړۍ ته دا پډاګه کوو. د امریکا د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ د نومبر پر اتمه د ډیموکرات ګوند کاندید او د دې هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن ته ماتې ورکړه او نوی ولسمشر منتخب شو. د ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي باراک اوباما چې دوه ځله دغه هیواد ولسمشر پاتې شوی، د راتلونکي 2018 کال د جنوري پر 6 نیټه به واک ډونالډ ټرمپ ته سپاري او ټرمپ په همدغه ورځ تر سوګند پورته کول وروسته د هیواد مشري په غاړه اخلي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د امریکا د نوي منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اخطارونو باوجود ممکنه نه ده چې د نړیوالو قوتونو سره سوي د ایران د اټومي معاملې تړون راوګرځول سي. د ایران سرکاري ټلویزیون د روحانی په حواله پر خبر ورکړ چې نوموړي د کابینې غونډه په تهران کې ویل اټومي تړون له یو هیواد یا یو حکومت سره نه دی لاسلیک شوی، بلکې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک له لوري منظور شوی او دا ممکنه نه ده چې د یو حکومت له لوري تبدیل سي. دا وتر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه او استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نخونو په لور راګرځوم چې رابی اکرم خان وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي او په 1.6 روپۍ او 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.10 روپۍ او 70 پیسې او په 1.10 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 60 پیسې او په 1.45 روپۍ او 70 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ او 12 پیسې خرڅول کیږي او په 28 روپۍ او 12 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 70 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ 60 پیسې او په یو روپۍ 20 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 298 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 300 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیات د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې د وریځو راتلو امکان دی او کوټه کې به موسم وچی. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 12 او زیات نه زیات یو کم دیش، بنو کې 11 او 28 او په کوټه کې 4 او سریری شوي.
او دونکو خبرونه مول مشال رادیو او دل تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د شمالي وزیرستان او تمنځي مشرانو له فوزي او پولیټیکل چارواکو سره په جرګه کې د غلام خان لارې خلاصولو په ګډون یو شمیر موضوعاتو باندې خبرې کړي.
غلام خان ٹریڈ بانے خبر ہے وشوے، ٹی ڈی پی ریٹرن بانے خبر ہے وشوے، تیزی راوستوں کے ٹی ڈی پی خوست کے چکم افغانستان کے زموں گا ٹی ڈی پی دی اغید اپارا چے اغید بانے خبر ہے وشوہ، میرانشاہ مارکیٹ بانے خبر ہے وشوہ.
د امریکا ولسمشر انتخاباتو ګټونکي ډونلډ ټرمپ وایي وس وخت راغلی چې امریکایان یو موټی شي. نو موړی وایي هغه به د ټول امریکا ولسمشر وي.
ناو اټس ټایم فور امریکا ټو بایند دی وونډز اف ډیویژن. Have to get together. I will be president for all America, and this is so important to me.
او دنن پر روخانه مستقبل پرونه کی د افغانستان په پکتیکا ولایت کې د یو روزنیز مرکز احال درکو.
زراز محمد دې مشغل او ستن کيم کلر می غریب ده زدل ته په وزن څنګه وسیاګم د ذکر لپاره راغلی زدل تر سم کور دې نه دي سریال سم دا چې دې دي.
نور هم یو شمیر ریپورټونه لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس خبرونه لومړی ریپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې تیر ورځ د شمالي وزیرستان او تمنځي مشرانو په دغه سیمه کې له فوزي او د پولیټیکل چارواکو د مشرانو سره جرګه کړې ده. جرګې غوښتنه کړې چې د افغانستان او وزیرستان ترمنځ غلام خان تجارتي لار دی پرانیستل شي او سیمه کې دی د بیا ودانې کارونه پیل کړل شي. نور تفصیل د مدراس وزیر په دې ریپورت کې.
جرګه ته په خپله وینا کې میجر جنرال سردار حسن اظهر حیات وویل چې سیمه کې پراخ امن او نوې ترقی غواړي. تاسو ته تحفظ ورکول او د سیمې امنیت ساتل زموږ ذمہواری ده. د سیمې امنیت او ترقۍ لپاره ستاسو ته زموږ هر ډول ملاتړ حاضر دی. زه شمالي وزیرستان یو ترقی یافته او ښکلی لیدل غواړم. څومره هم چې د ترقۍ کارونه وشي دا کم دي. د ترقۍ بې شمېره کارونه شوي او نور غواړو. چرته چې ستاسو مسلې دي هلته زموږ هم مسلې دي، نو دې لپاره به یو کیږو. چیف آف وزیرستان ملک نصرالله په میرانشاه کې د فوز مشر او پولیټیکل ایجنټ نه وزیرستان او افغانستان ترمنځ تجارت لپاره د غلام خان لارې خلاصولو غوښتنه وکړه. ملک رب نواز میجر جنرل ته په خپلو خبرو کې وویل چې رزمک ډویژن کې دوی د فوز سره لیکل کړي چې امن پر ځای کول د فوز او حکومت ذمہواری ده، خو دوی به د وسلوالو هیڅ حمایت نه وکړي. پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ته د جرګې په اړه وویل،
غلام خان ټریډ باندې خبرې وشوې، ټی ڈی پی ریټرن باندې خبرې وشوې، تیزی راوستو کې ٹی ڈی پی خوست کې چې کوم افغانستان کې زموږ ٹی ڈی پی دی هغه د پاره چې هغه باندې خبره وشوه، میرانشاه مارکیټ باندې خبره وشوه، ترقیاتی کارونه میگا پروجیکټس او وړو کې پروجیکټس دی هغه باندې غټه غټه خبرې پدې کې.
جرګه کې د اوتمنځای مشرانو خبرې او مطالبه په میرانشاه کې د فوز مشر او پولیټیکل انتظامی چارواکو واورېدلې او ورته یې باور ورکړ چې دولت به د دوی بدکارۍ لپاره ټول ممکن ګامونه پورته کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
په قبایلي سیمو کې پاتې کېږو. اوریدونکو، په قبایلي سیمو کې د جماعت اسلامي مشرانو غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې د 2013 کال د انتخاباتو نه وړاندې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي او د پیشار قانون دې له منځه یوړل شي. جماعت اسلامي په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو نه عملي کېدو پر ضد احتجاجي تحریک اهم پیل کړی دی چې تفصیل یې د پېښور نه د خالد خان په دې رپورټ کې.
سردار خان وویل ټول سیاسي ګوندونه په قبایلي سیمو کې د افسیار قانون خلاف دي، خو ځینې قوتونه دغه د انګریز د وخت قوانین د خپل مقصد لپاره دوام ورکوي.
مونږ د افسیار نامنظور تحریک شروع کړی دی او په دې سلسله کې به زمونږ پر روان 11 دسمبر باندې د صبح خیبر پختونخوا په هډ کوارټر پېښور کې یو عظیم شانه قبایلي جرګی
د قبایلي سیمو لپاره د جماعت اسلامي امیر اوایل چې دوی قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملې دوه په حق کې دي او غواړي چې د 2013 ټاکنو مخکې فاټا د پختونخوا صوبې برخه جوړ شي.
زمونږ مطالبه دا ده چې په 2017 کې بلدیاتي انتخابات وشي او په 2018 کې دی باقاعده تور باندې چې جنرال الیکشن کېږي پاغه کې دی قبایل د صوبې کې زم کړی شي او په صوبې سملی کې دی هغه ته نمائندګي ورکړي.
خبري هونډه کې د قبایلی سیمو نه د جماعت اسلامي نور مشران هم موجود وو او دغه یو وختنه وکړه چې د ترخګرې زپلې قبایلی سیمو د پاره دی وفاقي حکومت د بیا ودانې او رغونې د پاره یو خصوصي پیکج اعلان کړی. زر نور افریدی اول چې چین پاکستان اقتصادي رادارې کې مغربي لار ډېر د اهمیت ور ده او په کار ده چې دغه پروژې نه قبایلي سیمو ته هم لار ورکړي شي.
سی پیک چې دی په هغه کې مغربي روډ انتهایی ضرور ده او بیا خاص کر مونږ چې په فاټا کې ناستو په قبایلي علاقو کې نو دلته نه وسط ایشیا ته او افغانستان ته اته روډونه چې کم دي هغه درومي، نو په کار ده چې د فاټا چې کم ده هغه هم د سی پیک حصہ جوړ کړي شي.
دا یو پښتنې په جواب کې د جماعت اسلامي مشرانو وویل چې فاټا اصلاحاتو لپاره ریفرنډم سمانا نه لري او په دې لړ کې د فاټا ریفارمز کمیټې وړاندیزونه او پارلیمنت کې د قبایلي سیمو غړو رایې د قبایلي خلکو آواز ګڼل شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
مشال ریډیو ته وګورئ، تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. زو کراچۍ ته په سن صبح کې د 1400 کلونو رئیس د گورنر په څوکۍ ناست ډاکټر اشرت الله باد د څوکۍ څخه لری کړل شوی او د هغه پر ځای د پاکستان د سپریم کورٹ پخوانی چیف جسټس سید الزمان صدیقی نوی گورنر ټاکل شوی دی. د مسلم لیگ نن د سن صبح عمومي سکتر او د سینټ غړی نیحال هاشمی وای چې د گورنر د بدلون پریکړه آئینی او سیاسی ده. تفصیل له کراچۍ محمد عمران کوي.
د مسلم لیگ نون ګوند صوبائی عمومی سکتر سینیټر نیحال هاشمی د پنجشنبه په شپه ناوخته مشال ریډیو ته د گورنر د بدلون پخلی وکړ او وی ویل چې د دې پر شا هیڅ داسې کومه وجه نشته، بلکې د مرکزی حکومت سره د پاکستان د آئین تر مخه د گورنر د بدلون واک شته. دی وای بالکل گورنر بدل کړی شوی، د کوم چې باقاعده اعلامیه هم جاری کړی شوی او اوس یوازې سوګند پورته کول پاتې دي. سرکار یعنی مرکزی حکومت ته په آئینی توګه دا واک ترلاسه دی چې کله هم داسې پریکړه کولی شي. او دا هیڅ خبره نه ده که څوک 14 میاشتې گورنر وي، 14 ورځې او که 14 کاله، نو تر هغه وخته به په دغه څوکۍ ناست وي تر کومه چې مرکزی حکومت دا وګڼي چې بل کوم تن په دغه څوکۍ لګول پکار دي. نو داسې هیڅ خبره نشته چې څوک ولې او څومره موده په دې څوکۍ پاتې کړی شوی دی. اشرت الباد خان د 2002 میلادی کال د دسمبر په 28 نیټه د هغه وخت فوجي صدر جنرال ریټایرډ پرویز مشرف د صوبې گورنر ټاکلی و. او نوموړي ته د پاکستان د سیاسي تاریخ تر ټولو کم عمره گورنر سره سره په دې څوکۍ تر ټولو زیاته موده د پاتې کېدو اعزاز ترلاسه دی. خو په دې وروستیو کې د کراچۍ پخوانی خاروال مصطفی کمال، څوک چې اوس د پاک سرزمین پارټۍ مشر دی، په اشرت الباد د بډو رشوتونو اخیستو د 2001 میلادي کال د 12 مئی په پیښه کې د ککړتیا او د دوه هیوادونو تابعیت تورونه لګولي وو، کوم چې د نوموړي لخوا رد کړی شوی وو. د ډاکټر اشرت الباد خان د څوکۍ نه د لرې کولو په فیصله د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر سینیټر شاهي سید وای چې نوموړي ښه وخت تیر کړو، خو د دې هر څه سره سره باید د هغه ټولو پیښو پلټنې هم وشي کوم چې د یاد گورنر په وخت کې منځ ته راغلي وي. د اشرت الباد پر ځای 58 کلن جسټس ریټایرډ سید الزمان صدیقی د نوي گورنر په توګه ټاکل شوی دی. څوک چې د کال 1999 د جولای د میاشت نه تر کال 2000 د جنوري د میاشت پورې د ستري محکمې مشر قاضي پاتې شوی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال مرکه، د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ.
مشال دوتا اوګستي او زو امریکا ته. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ د امریکا ولسمشر انتخاباتو ګټلو وروسته ویلي د ټولو امریکایانو ولسمشر بوي. د سه‌شنبه د ورځې په ټاکنو کې نوموړي د ډیموکراتیک ګوند هیلي کلینټن ته ماتې ورکړه. هیلي کلینټن ماتې منلې او ویلي دي چې ښاغلی ټرمپ ته دی د ولسمشر په توګه د هیواد د رهنمایي موقع ورکړل شي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه راپور له عبدالحی کاکړو.
د انتخاباتو د نتیجو تر راتلو سمدستي وروسته ډونلډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ سره له خپلې کورنۍ او ملګرو راجوت سو او وینا یې وکړه. نوموړي وویل دی به د ټولو امریکایانو ولسمشر وي او هیڅوک به نه ناهیلی کوي.
Now it's time for America to bind the wounds of division. We have to get together.
دی وایي اوس وخت راغلی چې امریکا د ویش پر هرونه کوشیر کړي. موږ باید یو ځای شو. زه په ټول هیواد کې ټولو ریپبلیکنانو، ډیموکراټانو او خپلواکانو ته وایم وخت راغلی چې موږ د یو او متحد ولس په توګه سره یو ځای شو. همدا یې وخت دی. زه د دې خاورې له هر وګړي سره ژمنه کوم چې د ټولو امریکایانو ولسمشر به یم او دا زما لپاره ډیر مهم دی.
د ډیموکراټانو کاندیدی هیلری کلنټن تر ماتی سمدستي وروسته را څرګند نه سو، خو د چهارشنبې ماسپښین مهال یې په نیویارک کې د کمپاین ملګرو او ملاتړو ته وینا وکړه. دی وویل ډونلډ ټرمپ ته ټلیفون کړی او ورسره د هیواد په خاطر د کار کولو وړاندیز کړی دی.
ډونلډ ټرمپ از ګوینګ ټو بی اور پرزیدنت.
ډونلډ ټرمپ از موږ ولسمشر وي. موږ هغه په ورین تندی منو او د رهنمایي موقع ورکوو.
هیلری کلنټن زیاته کړه چې هیواد ډیر ویشل شوی دی، خو دا د تل په شان پر امریکا باوري ده او که تاسو هم دغه سی باور لري نو د دې په وینا باید د ټاکنو پایلې ومنل سي او راتلونکي په پام کې ونیول سي. د هیلری کلنټن تر وینا وروسته هلته په واشنگټن کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم راڅرګند سو او د سپینې ماڼۍ بهر یې د وینا پر مهال وویل چې ډونلډ ټرمپ ته یې د مبارکۍ ټلیفون کړی او هغه ته د پنځمې په ورځ سپینې ماڼۍ ته د ورتګ بلنه ورکړي چې دارنګه د واک لیږد ورسره بحث کړي. بلخوا د نړۍ مشرانو ډونلډ ټرمپ ته مبارکي ورکړي دي. د اروپای ټولنې د بهرنی چارو مشر فدریکا موغرینی ویلي واشنگټن او برسلز به په ګډه کار جاري ساتي او د اروپا د بیا ځواکمنولو لارې به بیا موندي. د زیاته کړه له هر ډول سیاست پرته د واشنگټن او برسلز اړیکې زیاتې ژورې دي. دغه شان د جرمني چانسلر انګیلا مرکل ډونلډ ټرمپ ته په مبارکي ویلو سره هغه ته د جمهوریت، خپلواکۍ، قانون ته د درناوي او له رنګ، نسل، مذهب، صنفي توپیر او سیاسي نظرونو پرته د انسان عظمت ته د احترام لرلو په برخه کې له نږدې د کار کولو وړاندیز وکړ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د چهارشنبې په ورځ د یوه ټلیګرام له لارې ډونلډ ټرمپ ته مبارکي وویله. د وویل چې لار ګرانه ده، خو دوی تیار دي چې د خپلې برخې کار وکړي او خپل ټول وس وکړي چې د روس او امریکا تعلقات د پرمختګ پر دوامداره لاره واچوي. خو د یوکرین ولسمشر پترو پوروشنکو بیا ډونلډ ټرمپ ته له مبارکۍ سره سم ویلي هیله من دی چې واشنگټن به د یوکرین له روس سره په خرابو اړیکو کې د ده د هیواد مرستې ته دوام ورکړي.
اوردونکو همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ریپبلیکن ګوند ډونلډ ټرمپ په روان کال په انتخاباتي کمپاین کې بیلابیل بیانونه ورکړل. د امریکا صدرتي انتخاباتو کې د هغه کامیابۍ په نړۍ کې ځینې پوښتنې راپیدا کړې دي. دا چې د نوموړي د صدارت لمودې څه توقعات دي او آیا د پالیسۍ وړاندیزونه به یې عملي شي که څنګه، د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې راپور له ملي امیرزاده اورو.
د امریکا آئین له مخې یو داسې نظام جوړ دی چې ډونلډ ټرمپ ته به خپلو هغو وړاندیزونو عملي کولو لپاره د مکننې او عدلیې د ملاتړ ضرورت وي چې د کمپین پر مهال یې کړي ول. خو ځینې کارپوهان وایي ټرمپ خپل ډېر پلانونه په صدارتي امر جاري کولو سره عملي کولی شي. په دې کې 25 داسې صدارتي فرمانونه شته چې د جنوري په 10 د صدارتي واک سنبالولو پس د نوموړي لخوا د جاري کېدو امکان شته. د مثال په توګه ټرمپ ویلیو چې له روس سره به ښه تعلقات ساتي چې له امله یې دواړه هیوادونه کولی شي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته په ګډه ماتې ورکړي. نوموړي په ستمبر کې ویلي ول چې له روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به ډېر ښه تعلق ساتي او د باراک اوباما پر طلبه ورسره مذاکرات په زیات ښه ډول کولی شي. خو پر ټرمپ تنقید کوونکي د هغه د دغه اعتماد په اړه پوښتنه کوي ځکه چې اوباما هم د واک په لومړي دور کې دا کوشش کړی و. دوی دا پوښتنه هم کوي چې آیا ټرمپ د امریکا او ملګرو هیوادونو په وړاندې د روس جارحانه رویه زغملی شي که څنګه. په مارچ کې نوموړي نیټو یو بې فائدې تنظیم ګرځولی او ویلي وو چې ائتلافي هیوادونه باید خپلې مالي ذمهواري پوره کړي. شنونکي وایي کچري امریکا د ټرمپ په صدارت کې روس طرف ته زیات زور وکړ نو د اروپایي امنیت لپاره خطرناکې نتیجې لرلی شي. له ایران سره د 2015 کال د اټمي تړون په اړه د بیا مذاکراتو یا بیا کتنې لپاره به ټرمپ اختیار لري چې خپلې خبرې عملي کړي. دغه تړون پر امریکا د بندیزونو نرمولو په بدل کې د دغه هیواد اټمي فعالیتونه محدودولو په اړه دي. خو کارپوهان دغه کار مشکل بولی او وایي چې په دې لړ کې به ټرمپ ته لزان سره ځینې ملګري هم شاملولو ته ضرورت وي کوم چې د تړون په وخت موجود ول، د مثال په توګه روس او اروپایي ټولنه. ډونلډ ټرمپ د اسلامي دولت وسلوالو خلاف د اټمي وسلو استعمال خبره هم نه درد کړي او ویلي دي چې جنوبي کوریا او جاپان دې خپلې اټمي وسلې جوړې کړي. شنونکي وایي له دې سره په نړۍ کې د اټمي وسلو د مخنیوي هڅو ته تاوان رسېدای شي. د ماحول په اړه ټرمپ ویلي وو چې د تودوخې نړیوالې درجې د لوړېدو خبره د چین د ګټې لپاره کیږي سو امریکایي مصنوعات په بازار کې مقابله ونه کړل شي. د صدر په توګه به له ټرمپ سره دا اختیار وي چې د نړۍ آب و هوا کې د بدلون په اړه له پیرس موافقې نه ځان بیل کړي. دغه موافقه د شین کوریزو ګیسونو پیداوار محدودولو په اړه دی. د کمپین پر وخت ټرمپ ژمنه کړې وه چې په امریکا کې میشت 1.3 میلیون غیر رجسټرډ مهاجر به په 2 کلونو کې دننه له هیواده وباسي. د دغه پروګرام عملي کولو لپاره به کانګرس منظوري پکار وی او د ریپبلیکن ګوند ځینو غړو یې وارله مخې مخالفت کړی دی. د امریکن اکشن فورم په نوم سیړنیز اداره وای د دې پلان لپاره به په لوی شمیر کې د کارکونکو او انفراستراکچر جوړولو ته ضرورت وي. د ټرمپ ته هغه پلان په اړه هم شکونه موجود دي چې نوموړي د مکسیکو او امریکا ترمنځ په پوله د یو لوی دیوال جوړولو ویلي وو. مکسیکو وایي د دغه پروژې لپاره به پیسې نه ورکوي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په اندازه به پرې لږ تر لږه $25 بلین خرچه راځي. د دې ترڅنګ ټرمپ په تجارتي ټیکسونو کې د کمی راوستلو وړاندیز کړی چې ځینو آزادو او دوه ګوندیزو اقتصادي ډلو یې مخالفت کړی دی. بلخوا ټرمپ هغو تجارتي موافقو ته د بیا کتنې خبره کړې وه چې دغه په نظر ګټورې نه دي ثابتې شوې.
دا وملي حمیرزاده چې تاسو یې رپورت وړاندې کوو اوریدونکو هم د دغه موضوع په اړه یو بل راپور هم لرو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګلي کې ریپبلیکن ګوند با داواري د ایواني نمائندگان سره سره په سینټ کې هم اکثریت ولري. دغه ګوند لوړاندې نه په سینټ کې اکثریت لري. په اړه نور تفصیل له فرخنده صدورو.
د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګلی کې دا سخکاری چې ریپبلیکن با په سینټ کې زیات رائے ولري. اسوسییټډ پریس لیکي په پنسلوانیا کې د ریپبلیکن پیټ ټومی د ډیموکرات کیتی مګانټی ته ماتې ورکړه او له دغې سره ریپبلیکن په سینټ کې خپل اکثریت پر ځای وساتو. امریکایي مطبوعات هم داسې رپورټونه ورکوي چې ریپبلیکن با زیات سینټران ولري. نړیوال مطبوعات دا هم وایي چې دا وار په کانګرس کې ریپبلیکن زیات نمائندگان لري. په سینټ کې که څه هم د دواړو ګوندونو د سینټرانو کره شمېره لا مخې ته نه ده راغلی، خو داسې معلومیږي چې په سینټ کې هم ریپبلیکن د ډیموکرات نه یو څه لږ زیات سینټران بولري. خبري اجانس لیکي کچېرې ډیموکرات کاندید هیلری کلینټن دغه انتخابات ګټلې وي نو بیا به تصویر بدل وو، خو داسې ونه شول. د نن وړاندې داسې تمه کېده چې کېدای شي که څه هم د میرمن کلینټن او ټرمپ ترمنځ سخته مقابله وه، خو نړیوال مطبوعات وایي د هیلری کلینټن د ګټلو امکانات یو څه زیات ښکارېدل. د ټرمپ ګټل د خبري اجانس د رپورټ له مخې د ډېرو لپاره یو حیرانوونکی خبر هم وو. د امریکا ایوان نمائندگان چې 415 چوکۍ لري زیات سیټونه یې ریپبلیکنو وګټل. د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګل کې هغه ګوند چې زیات سنټران لري په مختلفو چوکیو د ولسمشر د ټاکنو د فیصلې حمایت کوي. ولسمشر باراک اوباما په خپل وخت کې چې کوم ججان د یو شمېر ادارو مشران د مختلفو کمیټیو غړي او یا په مختلفو حکومتي چوکیو کم کسان ټاکلي وو، د اکثرو فیصلې سینټ سنډولې وې. لکه د مثال په توګه د های کورټ د جج د انتخاب فیصله د مارچ میاشتې راهیسې موجوده سینټ سنډولې ده.
دا پرخند سره چې تاسو ته رپورت وړاندې کوو اوریدونکو خبرونه ته هم مولګه شبه کې وړاندې کوو او پر وروستۍ نیمه کې ونې خبرونه روښانه مستقبل هم لرو. خو دلته کې وړه شنده ماخلو
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوک
ډیر سخت را باندې تیر هر
چته یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو درې نیمې بجې شوې دي او احمد شاه زمي هم سټوډیو ته راغلی، نو راځي چې له هغوی د خبرو لټې زورو.
په شمالي وزیرستان کې اوتمنځو مشرانو د پاکستاني پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سره په یوه جرګه کې له افغانستان سره د تجارت په موخه د غلام خان پولي پرانیستو غوښتنه کړې ده. په دغه پرونی جرګه کې د یادې سیمې پر پولیټیکل چارواکو سربیره د پوځ لوړ چارواکي هم موجود وو. د افغانستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري ویل دي چې د کوټې پر سیویل روغتون او د پولیسو پر روزنیز مرکز یې د ځانمرګ بریدونو په تور درې کسان نیولي دي. نوموړي دا خبره په کوټه کې د لوبو پاړه جوړ شوې غونډې ته وکړه. ثناء الله زهري زیاته کړه چې د پولیسو د روزنیز مرکز د پیښې د پلټنې لپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی دی. په بهرنیو چارو د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې امریکا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر پر مسله د منځګړي رول لوبوي، نو پاکستان به د دې پرېکړې هرکلی وکړي. د افغانستان انتخاباتو د غوراوي کمیټې شپږ دېرش کسان ولسمشر اشرف غني تور پیژندلي، تر څو له دې ډلې څخه اووه تنه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او پنځه تنه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لپاره وټاکي. تیر شپه د امریکا له باسټن څخه واخلي تر لاس انجلس پورې په زرګونو خلکو د دې هیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې په غیر متوقع توګه د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد احتجاجي مظاهرې وکړي. مظاهرې زیاتره پر امن وي، خو په ټرافیک کې ستونزې رامنځته کړې. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په لومړي ځل سپینې ماڼۍ ته ځي او د اوسني ولسمشر باراک اوباما سره به ملاقات کوي. نوموړي ته دا بلنه اوباما تر هغه څو ساعته وروسته ورکړه کله چې دی د سه شنبې په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی اعلان شو. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د امریکا د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اخطارونو باوجود ممکنه نه ده چې د نړیوالو قوتونو سره سوی د ایران د اټومي معاملې تړون راوګرځول شي. د ایران سرکاري ټلویزیون د روحانی په حواله پر خبر ورکړ چې نوموړي د کابینې غونډې ته په تهران کې ول اټومي تړون له یو هیواد یا حکومت سره نه دی لاسلیک شوی، بلکې دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې له لوري منظور شوی او دا ممکنه نه ده چې د یو حکومت له لوري تبدیل شي.
اوردونکو خبرونه مول مشال رادیو اوردل چې احمد شاه زمي وړاندې کولو او وزو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي رفت انجم ته وښي.
نن د پاکستان بلابیل ورسپانو د امریکای ټول ټاکنو په اړه خپلې ادارې لیکلي. د اردو ژبې ورسپانو جنگ په خپلې ادارې کې لیکي چې امریکا کې پنځه سلوېختم صدارتي انتخابات د ډېرو مرحلو نه پس فیصله کون مرحلې ته ورسېد. چاته چې د ډیموکراتیک صدارتي امیدوار هېری کلینټن خپل ماتې تسلیم کړې. نوې ټاکل شوی ریپبلیکن صدر ډونالډ ټرمپ خپل خطاب کې د امریکای لپاره د هېری کلینټن خدمات وستایل او ټول امریکایي ولس ته دا پیغام ورکړو چې هغه به بغیر د سرنګو نسل او مذهب د ټول قوم خدمت کوي. ادارې وایي چې د ټولې نړۍ په شان پاکستان پاکستان کې هم په دې اړه خبرې اترې روانې دي چې د ټرمپ سره د جوړېدو وروسته به کومې پالیسۍ هغه خپلوي. ادارې زیاتوي چې د مشرق وسطی افغانستان او د عراق په شمول سیمو کې راتلونکي بدلون په شامنظر کې د امریکایي رویه له وړاندې سخته ده. خو دا هم ویل کېږي چې ډونالډ ټرمپ د سره د جوړېدو وروسته نه یوازې په امریکا کې اوسېدونکو غیر ملکیانو لپاره به سختې پالیسۍ راشي، بلکې مشرق وسطی په لړ کې نرمۍ کې هم کمی راتلی شي. د ادارې په وینا چې لړۍ د مودې راهیسې افغانستان حوالې سره پاکستان د ډومو مطالبو سره مخ دی، خو داسې معلومېږي چې راتلونکي میاشتو او لون کے باپ پاکستان دا دباؤ نور ہم زیاد شی. دا امریکی انتظام تلان دے طرح گرے خلاف مہم کی پاکستان موثر کردار لوبولے او دا واشنگٹن لخوا دا دی خبر اعتراف سرا سرا پا اسلام آباد دا بازو گروپون مرستو کولو تورو نهم لگول شیوی دی. ادار یلی کی چی دا دی صورتحال یو تشویشور اڑخ دا دے چی دا وسلوالو پرز جنگ کی امریکی او اتحادی قیادت لخوا دا اخراجات و پامت کی پاکستان تا کولیشن سپورٹ فنڈ پنو میں ورکون کی پیسے ناکافی دی. کومی چی سکال ہم ندی ملاو شیوی او زینی حلقی پا راتلون کی وقت کی ہم دا دی پا اڑا تشویش لری. ایکسپریس ورسپانه هم په دې اړه وایي چې د پاکستان حکومت ته پاکستان امریکا تعلقاتو کې راغلي کړکېچ ختمولو لپاره خپل ستراتیژي بیا د جوړولو ضرورت دی چې دا شان په بدلیدونکو حالاتو کې د پاکستان امریکا تعلقاتو نوې دور شروع شي. اداري وایي چې ټرمپ به د افغانستان چیلنج مسلې سره مخ وي. پاکستان یو اټومي ملک دی او د افغانستان مسلې حل دوی سره دی. د ترهګرۍ خلاف امریکایي ارادي او پالیسۍ په خپل ځای، خو امریکې ته نن هم د پاکستان ضرورت دی. د پاکستان امریکا تعلقات مستحکم کول د ډونالډ ټرمپ په لاس کې دي، خو په سیمه کې امن د امریکایي پالیسی سره تړلې ده. مشرق ورځپاڼه هم په خپل ادارې کې لیکي چې امریکایي خارجه پالیسی ته ډېر حد غیر جماعتي وي، نو په دې بنیاد ویل شي که په اقتدار کې څوک هم وي نو د دې اثر په پاکستان امریکا تعلقاتو به ډېر کم پرېوځي. خو دا خبره هم د پامه نشو غورځولی چې د ټرمپ توجه به د هند خواته ډېره وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایسوسیټیډ پریس لیکي د پاکستان حکومت افغان میرمنا شربت ګل له هیواده وویستله. مقاله زیاتوي د شربت ګل د نیولو وروسته په پاکستاني چارواکو ډېرې نیوکې شوې دي. بلخوا ایسوسیټیډ پریس دا هم لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د 1500 هندوی روپیو بینکي نوټونو بندولو اعلان کړی چې لوجې په دغه هیواد کې دکاندارانو په ګډون د ځنو نورو خلکو ستونزې زیاتې شوې دي. د دواړو مقالو غټې برخې له انیسا اجمل اورو.
ایسوسیټیډ پریس لیکي د پاکستان حکومت د شروع په ورځ لاغرستو افغان میرمنه شربت ګله له هیواده وویسته چې پېښور های کورټ هغې ته د جعلي شناختي کارډ په ترلاسه کولو په دا هیواد کې په غیر قانوني توګه د اوسېدو په تور سزا ورکړه. په 1940 کال کې د جاسب سترګو له وجې د شربت ګل عکس په نېشنل جیوګرافیک مجله کې د خپرېدو وروستو په ټوله نړۍ کې مشهوره شو. اژانس لیکي په پاکستان کې د شربت ګل د نیولو پیښې یو وار بیا د ټولې نړۍ پام اغې ته راوګرځولو او په پاکستانی چارواکو یوې مشهورې سیرې لرونکې کډوالې سره د بد چلن له وجې نیوکې هم شوې. شربت ګله چې کله افغانستان ته ستنېدانو پر دغه موقع موجودو دوو چارواکو اژانس ته ویلي، افغانستان ته د اوړېدو پر مهال شربت ګل یو واري په شا پاکستان ته وکتل او له ځان سره په غلي آواز کې د پاکستان اولس ته نیکې پیرزمنې وړاندې کړې. یو ځایي چارواکي خان اژانس ته ویلي، د رپورټونو له مخې په پېښور کې صوبایي چارواکو د شربت ګل په پاکستان کې په قانوني توګه او په انساني بنیادونو د پاتې کولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو شربت ګل له دغه وړاندیز انکار وکړ. بلخوا ایسوسیټیډ پریس په هند کې د روان اقتصادي حالت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دغه لیکنه کې راغلي چې په هند کې 13 ورځ خلک په داسې حال کې له پریشانۍ سره مخ شول چې په دا هیواد کې بینکونه او اے ټی ایم مشینونه تړل شوي وو. دا ګام لاغ وروسته واغستل شو چې د هند حکومت د منی لانډرینګ مخنیوي لپاره د 1500 هندي روپیو بینکي نوټونو بندولو اعلان وکړ. لیکنه زیاتوي چې هند کې غریبه او د ټولنې د منځنۍ طبقې زیاتره خلک په نقدو پیسو کارولو تکیه کوي. اژانس لیکي د دغه ګام نه یو ورځ وروسته د سړک په غاړه سبزی، چای او بسکټ خرڅوونکو دکاندارانو ته ډېر کم خلک تر سترګو شول. اژانس لیکي هغه خلک چې کوټه نوټونه لري د کال تر ختمېدو وړاندې د بینکونو او ډاکخانو په سیوینګ اکاونټس کې جمع کولی شي، خو هر هغه کس چې په بینکونو کې زیاتې پیسې جمع کوي کېدای شي چې د ټکس چارواکو پام ځان ته راوګرځوي. اژانس لیکي د هند دا ګام کېدای شي چې پرابونو ډالره د اقتصاد او ټکس هغو ادارو ته راوړي چې د ډېرې مودې نه د درغلیو منی لانډرینګ په څیر له ستونزو سره مخ دي. په هند کې زیاتره تاجران د ټکس ورکولو نه د ځان بچ کولو لپاره نقدي پیسې کاروي. اژانس لیکي په هند کې په درغله سیاستوالانو تاجرانو د چاپو وهلو وروسته څرګند شوې ده چې د میلیونونو ډالره په ارزښت روپۍ د پیسو په صندوقونو کې پرتې وي.
د پاکستان د پلټنو د فدرالي ادارې فایې چارواکي وایي له پاکستان اروپایي هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو شمیره ډېره شوې ده. د کډوالو د حقونو دفاع کوونکي وایي حکومت دا ستونزه سنجیده نه اخلي او اوس هم په عرب هیوادونو کې ګڼ شمیر پاکستاني ښځې او سړي په جیلونو کې پراته دي. له اسلام آباد د رابع اکرم خان دا راپور.
په کوټه کې د پاکستان قومي تحقیقاتي ادارې ډیپټي ډایرکټر سلطان خان افریدی مشال ویډیو ته وویل چې پاکستان حکومت په غونډ ملک او په خاص توګه پنجاب کې 80% انساني سمګلران هم نیولي دي او د دې پر ست عدالتونو کې کاروایی روانه ده. دوی ویل چې کال 2002 نه تر 2005 پورې د ښځو سمګلنګ بکېدو چې اوس بند شوی، خو نن هم د بلوچستان د لرې پرتو سیمو نه ماشومان عرب ملکونو ته د روزګار په غرض د خپلو خپلوانو په مرسته قاچاق کیږي.
حکومت دې مطلب یې لپاره ډېر اقدامات کړي دي. پخپلو زینو کې پټفتان کې والو ټوڼاله ته جوړ کړی دا په ودر کې جوړ کړی، په تربت کې کړی او په وتل په مقام باندې چې کوم دا هلته کې ټوڼا جوړ کړی دا چې موږ دا ریکاوټ جوړ کو چې دا سمګلنګ رکاو کو غو لچون کې جنگ چې کوم دا مختلف طریقې عربي استعمال لري چې مین روټ ته په مین روټ اوس نه راځي دا په کچا روډونو باندې دیو مقام نه بل مقام ته ځي.
بهر ملکونو ته بغیر قانوني توګه تللی یا په انساني سمګلینګ کې نیول شوی خلکو ته قانوني مرستې ورکوونکې اداره انصار برني ټرست وایي چې اف آی ای لخوا نیول شوي کسانو شمیر خو زموږ مخې ته دی، خو ایران، ترکیې، لیبیا او د سیریا د لارې تللي خلکو شمیر د دې نه څو چنده سیوا دی. د انصار برني ټرست په وینا چې په دې وروستیو کې په غیر قانوني توګه سعودي عرب ته تللي 3000 کسان یې واپس راوستي دي. د یاد ټرست مشر انصار برني مشال ایډیو سره په خبرو کې وویل چې د عرب ملکونو په جیلونو کې د پاکستاني سړو په نسبت د ښځو شمیر زیات دی او دوی سره ماشومان هم دي. د نوموړي په وینا چې 90% ښځې د نشه یي توکو په وړلو کې داسې نیول شوي چې یا خو دا نشه یي مواد هغوی په بکسونو او یا یې په سپلو وغیره کې نیول شوي دي.
دا چې کوم انساني سمګلینګ دی نو دا دومره ډیر سیوا شوی او د ټولو زیاته مسله موږ ته د هغه ځوانانو جینکو را روانه ده چې دلته ورله دوکه ورکړی شي چې تاسو ته به هلته د استاذۍ کار او یا د خلکو په کورونو کې کار درکړی کیږي، خو چې کله دوی هلته ورسی نو هغوی سره جنسی تیرې کیږي او بیا هغوی سره بل لار نه وي او همدا کار کوي. نو دا شمیره سیوا کیږي او دې لړکی څوک توجه نه ورکوي. دلته هر تن په سیاست کې لګیا دی،
هر آدمی سیاست میں لگا ہوا ہے.
پاکستان کے انسانی سمگلنگ مخنیوی لپاره د کال 2002 قانون خوشته خود کار پوهانو په نظر چې د پاکستان سیاسي مشروله اصل مسلې اړخ ته پام نه ورکوي چې ولې خلک د روزګار په غرض په هر ملکونو ته قاچاق کیږي.
دا وره بکرم خان چې تاسو ته راپور درکو په اسلام آباد کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د علي کمشنرۍ چارواکي وایي د دسمبر میاشتې د وړومبۍ نیټې نه به افغانستان ته د رجسټر کډوالو د ستنېدو لړۍ وځنډوي. د یونیسیار په وینا د روان کال د وړومبۍ میاشتې نه تر اوسه 3,00,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. نور تفصیل احمد الله راکوي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې اداره هر کال په جمی کې د راجستر افغان کډوالو ملک ته د ستنېدو لړۍ ځنډوي. د نوموړي وینا وه چې د روان کال لومړۍ میاشت نه تر دې دمه د پاکستان څخه 3,00,000 راجستر کډوال خپل ملک ته ستانه شوي دي، کوم چې د 2015 کال نه پس د افغان کډوالو خپل ملک ته د ستنېدو یو غټه شمیره ده او په روانه میاشت کې به صرف هغه راجستر کډوال خپل ملک ته لیږل کیږي چا چې په تیر میاش کې خپل نمونه د یو این ایچ سی آر سره ثبت کړی وو.
دا وخت صرف هغه خلک ریپیټیشن روان دي چې په ستمبر کې او اکتوبر کې د تک د پاره ځانونه سکیجول کړی وو او 30 نومبر باندې دا سلسله هم بند شي او چې څوک نه دي سکیجول شوی د هغه د پاره یو این ایچ سی آر ریپیټیشن فسیلیټیشن نه کوي. افغانستان کې چې کوم د یو این ایچ سی آر انکیشمنت سنټر دی هغه هم بند دي. د مارچ پوری وینټر بریک دی نو ریپیټیشن عمل یکم مارچ باندې دوباره شروع کیږي. څنګه چې په خوا کې د ژمی بریک به وو او بیا به د ژمی بعد دوباره شروع. دا ټایم رجسټرډ افغانان چې پاتري هغه 13,00,000 په پاکستان کې.
د ذکر دا چې وفاقي حکومت د روان کال په ستمبر میاشت کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د 2019 کال تر مارچ میاشتې پورې غځولې ده. مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې د ادارې د وفاقي حکومت سره د راجستر کډوالو موده زیاتولو لړکې خبرې شوې دي، نو د نوموړي وینا وه چې امکان دی چې راتلونکي کال فروری میاشت کې د راجستر کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده نور هم وغځولې شي. بلخوا د سفران وزارت د افغان امورو د څانګې ډایرکټرې فهمینا توفیق تیره اونۍ مشال ریډیو ته ویلي وو چې د راجستر افغان کډوالو د راتلونکي کال مارچ میاشتې وروسته د نورو 3 میاشتو موده غځولو لپاره یې وفاقي کابینې ته سمري لیږلې ده.
د یخنې
له وجې لارې بندې شي، واوره وریږي او د کډوالو لپاره خپلو کورنو سره تلل ګران شي. نو د دې په شا منظر کې کېدای شي چې حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده نور هم 3 میاشتې زیاته کړي.
د یادونې ده چې یو این ایچ سی آر د روان کال جولای میاشتې راهسې د پاکستان څخه په خپل خوخه ستنېدونکي هر راجستر افغان کډوال ته د 250 ډالرو نه علاوه د سفر خرچ په توګه د 150 تر 170 ډالره هم ورکوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او سم ورسېدلې د ونځي خبرونې روښانه مستقبل قربا منور شاندي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاندي کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړئ.
د سیاسيات ماهرین وای ریاست د خپل وګړو لپاره د مور پلار حیثیت لري چې د خپل بچو یعنی وګړو د بنیادی سہولتونو پوره کولو ذمہواری په غاړه وی. په مهمو بنیادی انساني ضرورتونو کې صحت، تعلیم، د سرسوره او خوراک شامل دي. د دې ترڅنګ د خپل وګړو د سر او مال حفاظت به هم ریاست کوي. بلخوا وګړي به هم د خپل ریاست د آئین یا اساسي قانون د مور پلار په شان قدر او احترام کوي. د ریاست د پرمختګ او حفاظت لپاره به تل تیار اوسي. نور هم ډېری خبرې وقونه دي چې وګړي یې په ریاست او ریاست یې په وګړو لري او کومو هیوادونو چې په نړۍ کې ترقی کړې هلته دغه انتظام له دواړو خواوو په سمه توګه چلیږي. خو ماهرین وایي چې د افغانستان او پاکستان په څیر هیوادونو کې د ریاست او همداراز د عوامو لخوا د حقونو او ذمواریو په برخه کې کمی ترسترګو کیږي او ظاهره ده چې اول ګوته پکې ریاست ته نیول کیږي. د هیواد د پرمختګ لپاره صحتمند او تعلیم یافته وګړي دوی اهمیت لري، نو ځکه په کار دي چې په دې اړه د پرمختللي هیوادونو په شان پوره پوره کار وکړل شي. د دې اونۍ په روښانه مستقبل خپرونه کې د افغانستان پکتیکا ولایت حال درکو چیرته چې د ډیرو ستونزو باوجود ریاست او حکومت خپلو ذمواریو ته ملا تړلې ده. د دې ولایت والی محمد الیاس وحدت راته وویل
پکتیکا ولایت د هیواد په جنوب ختیځ کې پروت پراخ سرحدي ولایت دی چې 315 کیلومتره د ډیورین پوله لري. د بلوچستان شمالي او جنوبي وزیرستان سره لګیدلی دی. په څنګ کې زابل، غزنی، خوست، پکتیا او غزنی ولایتونه پراته دي. دا پراخ ولایت دی. د مساحت په حساب باندې که مونږ داسې په عامیانه ژبه ووایو چې د درو ولایتونو برابر مساحت لري. زموږ په ګاونډ کې د خوست، پکتیا، لوګر کړه درې واړو ځمکه سره یو کې نو دینه به یو پکتیکا ولایت جوړ شي. 13 رسمي او 14 غیر رسمی ولسوالۍ لرو. لبد مرغه د تیرو لسیزو په اوږدو کې دا وروسته پاتې ولایت پاتې شوی. مغه وروسته پاتې والی اوس هم په دې ولایت باندې اغیز لري. د روغتیا په برخه کې او د تعلیم په برخه کې د وروسته پاتې ولایتونو په لیکه کې راځي، په وروستۍ لیکه کې راځي. یعنی دلته نه روغتیایي خدمات هغسې دي چې سړی پرې ډېر حساب وکړي او نه ښوونې او روزنې یا زده کړو دغسې پرمختګ کړی چې لکه نورو ولایتونو کې چې سړی حساب ولی شي.
دا چې په پکتیکا ولایت کې د پرمختګ څومره کار شوی او لا هم پکې کومې ستونزې شتون لري، محمد الیاس وحدت وای
د وروستیو کارونو کې ډېر د پام وړ کارونه شوي دي. موږ یو څو روغتونونه لرو، مرکزي روغتون همدارس پولیسوالۍ کې درې روغتونونه لرو، پوهنتون لرو او له درو سو نه زیات فعال ښوونځي لرو. خو لا هم داسې سیمې لرو چې هلته مو ښوونځي تړل شوي دي د مختلفو لاملونو له امله. یو لامل به پکې دای چې دغه سیمې موږ لرو چې هلته موږ د شپږم سمت نه پورته هلته ښوونکی نه لرو. نو ضرورت دې لیدل کېږي چې هغه ولسوالیو ته موږ باید یا د مرکز او یا د نورو ولایتونو نه ښوونکي راوغواړو هلته استخدام کړو. او په دې کار باندې کار روان دی، خو تر اوسه په دې برخه کې نه یو توانېدلې، ځکه چې تر اوسه د دې لپاره ځانګړې بودیجه په کار ده او ځانګړې مرسته په کار ده. همداراز په ټوله پکتیکا ولایت کې موږ یو متخصصه ډاکټره لرو. د ولسوالیو په کلینیکونو او روغتونونو کې موږ د دې لپاره ځای لرو، تشکیل لرو، معاش ورته لرو. له بده مرغه په خپل ولایت کې ښځینه ډاکتران نه لرو. د نورو ولایتونو نه چې راځي په اسانه نه راځي، نو هغې دپاره بیا هغه د شرایطو پوره کول دا راته ګران وي.
نوموړي وویل چې د یتیمانو او بې وزلو ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره افغان حکومت یو پروګرام چلوي او هڅه کوي چې د زیاتو نه زیاتو ماشومانو ته په دې کې د برخه اخیستلو موقع برابر کړل شي.
دې ته د روزنتون برخه وایي. دا روزنتونونه په ډېرو ولایتونو کې په ډېر لوړ لیول باندې شته، په ښه کیفیت باندې شته. خو پکتیکا ولایت په دې برخه کې هم ډېر پرمختللی روزنتون لري. یو کوچنی روزنتون لرو د کار او ټولنیزو چارو د شهیدانو معلولینو ریاست په چوکاټ کې. یوازې 13 کسان یتیمان ځایولی شي په یو وار. او دا 13 کسانو یتیمانو دپاره یوازې یو ښوونکی لرو چې هم ورته عصري ښوونه ورکوي، هم ورته دیني ښوونه ورکوي، هم ورته سپورټ ښیي، هم د دوی پالنه کوي. او یو ورته مدیر لرو چې هغه د دې اداري چارې مخ ته وړي، دوی دپاره د شپې تیرولو، د ژوند تیرولو شرایط برابروي. او یو ورته اجیر لرو چې هم د دوی د کوټو او د صنفونو صفایي کوي او هم دوی ته اخلی او پخلی کوي.
د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت وایي په دې ولایت کې په زرګونو یتیمان او بې وزله ماشومان دي چې تعلیم او تربیت ته اړتیا لري. داراز د یتیمانو جنکو لپاره هم مرکز خلاصول غواړي، خو دوی د دغه پروګرام د غزولو لپاره کافي وسایل نه لري. نوموړي نه مپوښتلي چې په دې پروګرام کې د ماشومانو انتخاب څنګه کوي او د هغوی لپاره څومره مالی وسایل لري.
د دې لپاره شرط دا دی چې دغه ماشوم به یتیم وي او دا به د 2 کلونو تر 3 کلونو پورې عمر لري او دا به په خپله خوښه دلته راځي او د دوی هغه کوم خپلوان چې دي هغوی به په جریان کې وي، هغوی به موږ سره دلته دوی داخلوي او دا به لږ تر لږه دومره وي چې دي پالنې وړتیا به لري په بدني لحاظ باندې هم دومره وي چې دی به کولی شي چې موږ سره دلته پاتې شي د زده کړې وکړي. نو موږ د دې لپاره شرایط ډېر سخت نه دي، شرایط موږ ورته ساده دي، خو له بده مرغه موږ لاسونه تنگ دي، زموږ ځولۍ تنگ ده، موږ هغې دپاره امکانات نه لرو. موږ سره د دولت په چوکاټ کې هغې دپاره موږ 50 افغانۍ د ورځې د یو یتیم دپاره خرچه لرو په 3 ساعتونو کې، او دا هم یوازې د 1300 یتیمانو دپاره اوس دپاره موږ سره شته. او که دا په 1300 باندې واوړي موږ به ډېر خوشحاله یو چې هغه د کورونو نه موږ ماشومان راولو دلته.
محمد الیاس وحدت وویل چې یو هیواد هم لکه د مور پلار نه غواړي چې بچي یعنی وګړي یې بې تعلیم او بې تربیته پاتې شي، ځکه چې دا به په ټولنه بوج وي او بدو چارو ته به په اسانه مایله کېږي. نوموړی دې لړ کې د نړیوالو مرستندویه ادارو نه هم د امداد تمه کوي او په خپل وطن کې شتمنو خلکو ته هم د مرستو اپیل کوي.
د ولس نه زمونږ غوښتنې دا دي چې همدغه د همدې یتیمانو پلرونه وو چې دلته په دې وطن کې د دې وطن دپاره قربان شول او یا د ستاسو د چم او د ګاونډ د کلي خلک وو، نیکان خلک وو، نو هغوی تاسو سره ښه وخت تېر کړی و، نو هغوی یا وفات شوي دي یا شهیدان شوي دي. نو که چېرته دوی ډېر وس نه لري، تاسو خبره دي یو یتیم دپاره هم موږ دپاره میاشتنۍ کفالت راکړي، نو دا به وکولی شو موږ په کلیو کې هم دا پروګرام جوړ کړو. مثلا که موږ په ولسوالۍ کې یو وړوکی روزنتون ولرو، د ولسوالۍ خلک هغې دپاره د کلیو نه هغه یتیمان راټول کړي او بیا د کلي خلک هغې دپاره موږ دپاره د ودانۍ په جوړولو کې یا د یتیمانو ته ډوډۍ پور کولو کې، معلم ته د معاش پور کولو کې زموږ سره مرسته وکړي، نو دوی به هم د خدای په نیز او هم د خپل پیغمبر په نیز او هم خپل د کلیولي ژوند او د پښتني ژوند او د بشریت په حساب به دوی یو دین ادا کړی وي.
تاسو د پکتیکا د والی محمد الیاس وحدت خبرې واورېدې چې وایي افغان حکومت له یتیمانو او بې وزلو ماشومانو سره د اعلی زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي. په دغه ولایتي روزنتون کې د داخلو 3 تنو ماشومانو د دې روزنتون د مشر او یو مدني فعال سره مو هم خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې نه پاس پی واورئ.
د دې اونۍ په روښانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت په هر ولایت کې د یتیمانو او بې وزلو ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره روزنیز مرکزونه لري. په دغو مرکزونو کې د ماشومانو ته نه یوازې زده کړې ورکول کیږي، بلکې د دوی د استوګنې او خوراک انتظام هم پکې موجود وي. په پکتیکا ولایت کې د یو روزنیز مرکز حال درکو. د مشال ریډیو تر څنګ وسئ.
د پکتیکا ولایت د یتیمانو او بې وزلو ماشومانو د تعلیم او تربیت لپاره د دغه روزنتون ماشومانو سره زموږ خبریال نجیب الله الوخیل خبرې کړې. دوی وایي
نمې مؤمن ده چې ما پلار شهید سوی ده، زه دلته په روزنتون کې اوسېږم. کوټه مې سودا ده مه نه کېږي وایي صاحب، موږ به ولو وورې هر شی راکړو، بوټونه یې راکړو، جامې یې راکړې، خولیانې یې راکړې، کرکټ شیان یې راکړو، نالیانې یې راکړې.
زه راز محمد د مشخیل اوسېدونکی یم، پلار مې غریب ده، زه دلته په روزنتون کې اوسېږم د زده کړې لپاره راغلی یم. چې دلته راسم کور مې ډېر دی، سوریا لاسم دا جمع ډېر یادی، سبق ښه راته وایي او چې سبق را دوه ټایمه راته وایي، یار سر تر غرمې په غرمې مړی راته وایي، بیا تفریح وکړو، هغه مازدیګر لمالې سبق وایي، بیا هغه لږ دغه ساتېر کوتي، بیا په کوټه کې بېګه کېنو، هتې بیا بیا درس را وایي. هفتې په ورځ راسو، هتې بیا 15 شپې وکړو بېرته ولاړ سو. چې څرنګه مریضان سو، هتې مې وایي هغه دا موږ هغه را مایسه مې بوځي، هتې ډاکټر ته هغلته دوایي را باندې وکړي، بېرته مې راولي. علی په باترانه سو کول ارپوناتی خواغه ای آوازه ندی سو روان دستو ندی کلی رسمو ندی خوشمو طول مخو نسوال ده هر مخمز منه نشد روانی کلی میلو لپو مینه ای جمله لو خلاش علی بو باش ولا جب می گویاش ولا
سو پاز محمد کورتوالو کمی کورده دلتا اوالی را غلا و مخ بزار تو بوتل کالی بوتو کوټ خولوی د کرکټ بال کمبلې نالۍ جوراپې کوټونه هرشی راته واخیست د غرمې لمال غوښه وریجې کورمه سلمال ملایی مربا هګۍ.
د دې روزنتون مشر امان الله خروټی په دې حق له مشال ریډیو ته وویل
زموږ د وزیر محمد اکبر خان روزنتون که پکتیکا ولایت کې ده تر دریم ټولګی پورې موږ هغه لرو ښوونځی لرو ښوونځی تر دریم ټولګی پورې ده خو موږ کولای سو که چیرته ماشومان راشي په بار بار باندې موږ په مساجدو کې په کلیو کې د میډیا له لارې نه موږ اعلانات کړي دي تبلیغ مو کړی دی چې تاسو ماشومان راولئ چې موږ یې جذب کړو. خیر د کیدوی عمر غټ وي یا د 18 کلنۍ نه پورته په اووم په اتم سیم کې وي موږ کولای سو چې د روزنتون نه بهر یې لیسو ته معرفي کړو خو کولای سو د غرمې د شپې د ناري لپاره همدلته موږ سره واوسیږي پاتې شي ډوډۍ وخوري دا شرایط موږ لرو.
نوموړی وایي د استادانو یا معلمانو د کمی سره مخامخ دي د نصابي زده کړو په حق له دی وایي
د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب سره سم زموږ نصاب د هغوی سره برابر روان ده د انګلیسي ژبې او کمپیوټر په برخه کې کمپیوټر موږ لرو موږ اسانتیاوې ورته برابرولای سو خو که چیرې موږ ته استاد راکړي معرف سره مو خبره پې کړې ده څو وارې ستاسو کولای سي موږ ته یو استاد راکړي یا یو کورس راته راکړي.
امان الله خروټی وایي د دې ماشومانو د تعلیم او تربیت ترڅنګ د لوبو لپاره هم انتظام موجود دی
د هغوی د تشویق لپاره موږ د لوبو میدان لرو خپله پروزنتون کې یو احاطه لرو چې هغوی لوبې کوي کرکټ پکې کوي او فوټبال پکې کوي همدغه عادي لوبې دي کوي میدان لرو ورته ساحه لرو ورته ولې د باندې اجازه نشته ی باندې اجازه نشته چې دوی د باندې لاړ شي د باندې بهر له نورو ماشومانو سره لوبې کوي ځکه هغه اجازه نشته. روزنتون خپل شرایط لري خو په داخل د روزنتون کې موږ دوی ته احاطه لرو دوی لوبې کوي.
نوموړی د دې روزنتون د مشر په حیث د افغانستان له مرکزي حکومت غوښتنې لري
د مرکز یا د وزارت نه مهمې غوښتنې دا دي چې موږ ته د روزنتون تشکیل د پرسونل تشکیل راته اضافه کړه معلمان راته راکړه اشپز راته راکړه په تشکیل کې او نور خدماتي پرسونل یا خدماتي کارکوونکي راته اضافه کړه. دا مهمه غوښتنه ده د پکتیکا درنو شریفو خلکو ته مې پیغام داده چې تاسو خپل تاسو په خپلو کلیو کې په خپلو ساحو کې هغه ماشومان چې غریب وي هغه ماشومان چې پلار یې په مواد مخدر یا په نشهیي توکو باندې اخته وي او هغه ماشومان چې یتیم وي کولای شي چې زموږ روزنتون ته یې په هر وخت کې راولي او موږ یې جذبوو موږ د دوی په خدمت کې یو او موږ د دوی د خپل د دوی د ماشومانو ساتنه او پالنه وکړو.
هلته په پکتیکا ولایت کې یو مدني فعال شاه محمد اریان د دې روزنتون په اړه مشال لیډیو ته وویل
دا یو واقعا ډیر ګټور پروګرام دی چې هغه ماشومان چې بې سرپرسته وي او څوک نه لري هغه ماشومان چې په سرکونو کې بې ځایه ګرځي نو د هغوی لپاره دغه پروګرام زه ډیر مثبت او خوشبینه وینم ورته آینده کې ورته خوشبینه یم. دلته په روزنتونونو کې د دوی لپاره هر قسم انې چې کوم ضرورت اولیه دی هغه که د صحت په بخش کې ده که هغه خوراکي ده که زده کړه ده که هر څه دي هغه دوی لپاره مکمل موجود دي او دوی دې نه استفاده کوي او دا پروګرام باید نور هم پراخ شي.
نوموړی وایي د هیواد د پرمختګ لپاره باید افغان حکومت د هغه یتیمانو او بېوزلو ماشومانو هم انتظام وکړي چې د تعلیم او تربیت نه بې برخې پاتې کیږي.
له دولت مو غوښتنه دا ده چې ماشومان نه دي بلکې ګلان دي او دا ګلان د موږ تاسو آینده ده نو دغه آینده د دوی په لاس کې ده د حکومت په لاس کې ده دا د یو د وګړي په لاس کې نشي کېدلی چې هغه دا توان لري یو وګړی چې هغوی دپاره یو ښه آینده سازي وکړي نو دا آینده سازي حکومت پورې اړه لري مجبور مکلف دی چې د دوی ټول هغه ضرورت اولیه چې دي هغه کې صحت ده غذا ده همدا رقم زده کړه ده دغسې نور کار زمینه ده دا باید افغانستان حکومت د دې لپاره مهیا کړي د دې لپاره باید جوړ کی او دغه ټول اسانتیاوې دوی ته برابر کی.
شاه محمد اریان په اخر کې د مدني ټولنو د فعالینو او د ټولنې د هر وګړي نه په دې لړ کې د خپل کردار لوبولو غوښتنه کړې
یو دی مدنی پالانو بزنو ما دی هر وګړي د افغانستان دی هر وګړي دا مسولیت چې په خپل کلی کې په خپل منطقه کې داسې ماشومان ویني چې هغه به سرپرست وي هغه څوک نه لري چې هغه ته یو نیک لار وروشي نو دوی باید په سر باندې لاس ور کړي او دوی هغه راهنما کړي دوی هغه باید زده کړو ته متوجه کړي زده کړو ته تشویق کړي او که هغه ته نشي تللی دوی باید یو څه نه څه دغه خپل روزمره ژوند کې 15 دقیقې دوی ته ورکړي تر څو هغه ماشومان چې زده کړې نه لري دي یا بې برخې دي یا یتیمان دي څوک یې نشته دوی ورسره کومک وکړي هغه 15 دقیقې حتی اقل دوی د قرآن شریف خو روښي چې هغه خپل پلار او مور پسې چې کوم مړه شوي دي هغوی ته دوا وکړي.
پوهان وایي هغه ټولنه او هیوادونه پرمختګ کولی شي چې د خپل نوي کول سمه پالنه کوي او خپل راتلونکی روښانه کوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 0042022112 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.